السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر درې بجې شوې دي. ځانې سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار اسحاق امیری هم له ما سره وي. په دې ګړی کې به تاسو د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خبرونې برخه ده. خو در څه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي یې درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د زرګونو پښتنو احتجاج نن په شپږمه ورځ هم روان دی. د قومي احتساب ادارې د بلوچستان اسمبلۍ غړي او د خوراک پخوانی وزیر میر ایزار حسین کوسه د کرون روپۍ د درغلي په تور نیولی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر نیولی او مواد یې خنثی کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د زرګونو پښتنو احتجاج نن په شپږمه ورځ هم روان دی. د احتجاجي ناسته د سیاسي ګوندونو د مشرانو ورتاک هم دوام لري. تېره ورځ د عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام او قومي وطن پارټي مشران اسفندیار ولی خان، مولانا فضل الرحمن او آفتاب احمد خان شیرپا او د احتجاج کوونکو څنګ ته ورغلل او ویناوې وکړې. دوی له احتجاج کوونکو سره د یووالي څرګندونه وکړه او د دوی غوښتنې یې جایز وبللې. د پښتنو احتجاجانو یو مخکښ منظور مسعود نن مشال ریډیو ته ویل چې د غونډې ته نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او ګڼ شمېر نور پښتانه هم ورځي.
مختلف ترکینا خلق راځي او چې څومره پښتانه دي د هر ځینې شرکت کوي. هغه د کشمیر دی که د پنجاب سیمه ده، سینډه ده، د بلوچستان ده، د پښتونخوا د پښتانه ټول راځي.
د اسلام آباد پریس کلب مخته ناست دغه پښتانه احتجاج کوونکي په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو، د غیر قانوني وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادرکه کړل سوو کسانو د موندلو، قبایلي سیمې له ماینونو د پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د ښه چلن غوښتنې کوي. دوی وایي تر څو یې ټولې غوښتنې نه وي منل سوي تر هغه به کورونو ته نه ستنېږي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د یو ولسي وګړي د وژنې پر ضد نن کار بندیز دی. تېر ورځ د پنجګور په چټکان سیمه کې یوې ریموټ کنټرول بمې چاودنې یو ولسي ګاډۍ په نښه کړ چې په نتیجه کې یو کس وژل سو او اووه نور ژوبل سول. د پیر زمواري تر دې دمه چا نه ده منلې او د وژل سوي کس ورور هم د نامعلومه کسانو پر ضد له پولیس سره رپورټ درج کړی دی. د دې پیښې پر ضد نن په پنجګور کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. له دې وړاندې په دغه بلوس میشته سیمه کې ځینې امنیتي سرتیري هم په نښه شوي چې زمواري بلوس بلتون غوښتونکو منلې ده. بلغه د پاکستان قومي احتساب ادارې د بلوچستان اسمبلۍ غړي او د خوراک پخوانی صوبایي وزیر میر ایزار حسین کوسه د کرون روپۍ د درغلي په تور نیولی دی. پر نوموړي تور دی چې د درغلي له لارې یې قومي خزانې ته د 28 کرور روپیو زیان اړولی دی. ایزار حسین کوسه دا وخت په کوټه کې د قومي احتساب ادارې زندان ته وړل شوی دی او سبا به عدالت ته وړاندې کیږي. د دې وړاندې هم د قومي احتساب ادارې په بلوچستان کې د صوبایي اسمبلۍ ځینې غړي او نور چارواکي د درغلي په تور نیولي وو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یو سرچینه وایي نن د کابل ښار په اتمه حوزه کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر نیولی او مواد یې ناکاره کړي دي. سرچینې ویلي د چاودیدونکو موادو لېږدونکي موټر مزدا ډوله وو او شاوخوا دوه ټنه چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو. سرچینې په دې اړه د نور جزئیات له ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت ریاست خبر ورکوي چې پرون یو بل مزدا موټر چې چاودیدونکي مواد پکې شوي وو او عاملینو یې هڅه کوله چې په کابل کې یې د یو بهرني هیواد پر سفارت په برید کې وکاروي هم نیولی او مواد یې ور ناکاره کړي دي. د پاکستان سینا ایالت پولیس وایي د دوشنبه په ورځ، یعنی پرون، په کراچي ښار کې یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یوه انتقالاتي شرکت کې کار کاوه په ډزو وژل سوی او یو بل ټپي دي. پولیس وایي دواړه کسان په زمزمه سیمه کې د نرسرګند وسلوال لخوا په نښه سوي دي. د پولیسو یو افسر آزاد خان وایي له دواړو څخه د یوه تن چې وژل سوی پیژندګلوي د چینجو په نامه سوی چې عمر یې له 40 کالو زیات دی. بلخوا د سینا ایالت د کورنیو چارو وزیر سهیل انور د دې پیښې په اړه وویل چې وژل سوي کس له ځان سره ساتونکی نه درلودي.
دی وای د امنیت پاړه ډیره اندېښنه نه وه. زما پولیس چارواکو ما ته وویل چې دې کسانو ته یې امنیت لپاره پولیس ورکړی وو خو دوی په خپل هغه نه وو اخیستي.
د کراچۍ د پولیس په وینا پر چینایي تن څو مرمۍ فایر سوي او یوه مردکۍ یې پر سر لګېدلې وه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د تېر کال په ډسمبر کې چین په پاکستان کې خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې ښایي په هغه هېواد کې په نښه شي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې روس او امریکې د شام د حکومت لخوا د یغم تر واک لاندې سیمه کې یو وار بیا د کیمیاوي وسلو د استعمال پر سر توندې خبرې تبادله کړې دي. د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون پر روسیې تور پورې کړ چې په ختیځه ګوټه سیمه کې د بشر الاسد د حکومت لخوا د اونۍ په پای کې د کیمیاوي وسلو د ممکنه استعمال د څېړلو مخه نیولې ده. حال دا چې د لسګونو قربانیانو څرګند شواهد هم موجود دي. هیلی وړاندې ویلي روس د دې بیان په قبلولو کې له ځنډ څخه کار اخلي او یوازې همدومره ویلي چې د کلورین ګاز د استعمال له وجې د شامي ماشومان مړې نغندي. بل پلو روس چې له 2015 کال راهیسې د بشر الاسد د حکومت په ملاتړ په پوځي عملیاتو کې برخه اخلي دا تورونه رد کړي دي. د روسیې سفیر واسلی نیبنزیا ویلي دوی پوهیږي د خبرې مخه د شام پر حکومت تورونه پورې کول دي چې ګوای کې مې وسلې کارولي. حال دا چې د پیش عاملین پیژندل شوي نه دي. اور سه خبر دا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته په لومړی شل اوریزه سیالي کې په 5 وکټونو ماته ورکړه. تیر ورځ د متحده عرب امارات په شارجه کې سوي د لوبه کې لومړی بیټینګ زیمبابوې وکړ او د نهو لوبغاړو په اوټ کې دوه یو سل شل منډي جوړ کړې. افغان لوبډلې زیمبابوې له خوا ورکړل سوي هدف په 15 اوور کې د 5 لوبغاړو په زیان پوره کړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ دوهمه او اخري شل اوریزه لوبه نن مازیګر په همدې میدان کېږي. افغانستان زیمبابوې به تر دې وروسته 55 اوریزي یا یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کوي. دا هو تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د احمد شاه زمينه تاسو لن خبرونه اوریدل. اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال رادیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په اسلام آباد کې په احتجاج ناست پښتانه وایي د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به خپلې ناستې ته دوام ورکړي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د احتجاجي ناستې ته پرون وویل
چې څومره ظلم قتل شوي او جوانان قبایل ان شاء الله د نقیب بنوا د ټولو پوره ان شاء الله دا وینه ودايه کېږي.
په کوارټ کې د بشل شوی ستکون کې آسما خور صفیا رانی ویلي هغه خبرونه ناسم دي چې غنی حکومت یا پولیس ور باندې فشار راوستي دي. هغه وایي
هغه موږ له عمران خان راکې موږ له چیف جسټس راکې د چیف اف ارم سټاف راکې په وفاقي وزیر جهاد څو کې موږ له راکې راځي کې موږ له صرف انصاف پکار ده.
چارواکي وایي له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو دویم پړاو لنن څخه پیلېږي او نیس پروگرام د مشال ریډیوی مجله کې بعد لیکوالې کائنات تنها خبرې وره.
کتاب نوم د وطن انتخاب کړی دی زما د لری وطن یار. دا کتاب چې مختلفې لنډې حماسي شعر دې د تراتون شوی دی د وطن د ناخوال د پی
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. اسلام آباد ته په مظاهره وتی پښتانه وایي تر هغې چې د نقیب الله مسعود وژون کې نیول شوی نه وي او همداراز د لادرکه پښتنو ځوانانو موندلو له کبلي سیمو د ماینونو پاکولو لپاره د کوټلو ګامونو تحریري وعدې نه وي ترلاسه کړې خپلې احتجاجي ناستې ته به دوام ورکړي. دوی له تیرو شپږو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د پریس کلب ودانۍ مخې ته غونډه کوي. د دوی د ډاډ لپاره ورته پرون ځینې پښتانه سیاستوالان هم ورغلي وو. تفصیل د بشر ګواخ په ریپورت کې اورو.
د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه اسلام آباد ته ورغلو پښتنو ته پرون د عوامي نېشنل ګوند جماعت علما اسلام او قومي وطن پارټي مشرانو خبرې وکړې. دوی څرګنده کړه چې درنا کوونکو سره په دې احتجاج کې شریک دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې حکومت باید د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن پخوانی پولیس چارواکی راو انور ونیسي او لاغه دي دا تحقیقاتو کې چې نورې په جالي پولیس مقابلو کې څومره پښتانه وژلې دي.
مطالبه به دا کوو چې ونیسي جوډیشل کمیشن جوړ کړي چې چا په ما ډس کړی دی نو ما هغه سړي سرمکار دي چې د تویني دي چې دا دي د بچا خان بابا په سره د ولی خان په سره سره دا وعده ده زما
د جنوري په 13 د ملیر اس اس پی راو انور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه. خو وروسته د سند چارواکو ویل چې مسعود بې ګناه و او دغه جعلي پولیس مقابله وه. انور دا مهال پټ دی او پولیس یې د نیولو کوښښ کوي. له حکومته د دې مظاهرچیانو یوه بله غوښتنه د غیب کړل شوو پښتنو ځوانانو موندل دي. د احتجاج ته بېګا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویل که یو څوک په جرم تورن وي هغه باید د غیبولو پر ځای عدالت ته وړاندې کړل شي.
څومره په ظلم قتل شوي نوجوانان قبایل انشاءالله د نقیب وینه به د ټولو پور اخلي انشاءالله او دا وینه به ضایع کېږي نه.
دا مظاهره له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکولو لپاره پیل شوې وه. وروسته ورسره د ملک له بیلابیلو برخو پښتانه سړي او ښځې یو ځای شول او غوښتنې یې هم پراخه شوې. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپاو پرون درنې ته وویل چې قبایلو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او نور یې باید حقونه ونه خوړل شي. دی وایي نور بس دی، هم دومره بس دی، موږ سره چې کم سلوک کیږي او کم ظلم را سره روان دی دا د ظلم اخیری حد دی. د دې مظاهرو په درېمه ورځ د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت طلال چودھری او د سفران وزیر مملکت غالب خان هم ورغلی وو. دوی ټینګار وکړ چې د مظاهرچیانو ټولې غوښتنې مني خو په احتجاج بوخت خلک وایي تر هغې به کور ته نه ځي تر څو چې په دې اړه عملي ګامونه نه وي اخیستل شوي. د مظاهرې یو اداره کوونکی نیازبین ملنګ مشال ریډیو ته پرون ویل
څو پورې چې دا مطالبه زموږ نیمه لري موږ مدد ته په اسلام آباد کې ورته کوم احتجاج وکړو. الکان ناس کې کور نه ځان سره بستر راوړي دي کوم احتجاج وکړو دلته شو فون شو په دمن مخه تل سیمه دي.
سپریم کورټ د سن حکومت ته د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن راو انور د نیول لپاره ډیډلاین یا ټاکلې موده مقرر کړې وه چې ختمه شوه. خو پاکستانی رسنیو د سن حکومت چارواکو له خولې لیکلي چې دغه معطل شوی پولیس افسر د پټنځای د معلومولو او دغه د نیولو لپاره کوششونه ډیر کړی دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو چینایي وګړي تر وشل کې درستو پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي. تیر کال هم په چینایي وګړو ورته حمله شوې او له بلوچستانه دوه چینایان تر تختول کې درستو وشل شوي وو. بشیرګواخ په دې اړه دا رپورټ لري.
پرون په کراچۍ کې ناڅرګند وسلوالو پر دوو چینایي وګړو هغه وخت ډزې وکړې چې دغه بهرنیان په یو موټر کې یو مارکیټ ته روان وو. د پولیسو په خبره په دې پیښه کې د چین ژو په نامه یو شپږ څلوېښت کلن چینایي وژل شو او بل زخمی دی. نوموړی نهه ډزه ویشتل شوی و. په دې حمله کې یو پاکستانی وګړی هم ټپي شوی دی. پولیس وایي په زمزمي سیمه کې شوې دا یوه هدفي وژنه او حمله وه. د جنا هسپتال یو ډاکټر محمد رفت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته دواړه چینایان په زخمی حالت کې وروړل شوي وو خو د دوی د کوششونو باوجود هم یو ونه ژغورل شو. دی وایي دلته یې چې راوړل نو زخمی ول. موږ ډیر ژر عملیات خانې ته بوتلل چې ژر یې درملنه وکړو. د یوه دماغ مړ و. موږ د طبي ماشین په ذریعه کوښښ وکړو چې بچې کو خو داسې ونه شول او هغه ژوندی پاتې نه شو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم معلومه ده چې پر دې چینایانو د برید مقصد څه و. د چارواکو په خبره دغه هدف ګرځېدلي چینایان د کاسکو شپینګ لاینز په نامه کمپنۍ کارکوونکي وو. دا کمپنی له 1990 مکلنو راهیسې په پاکستان کې فعال ده. د سند صوبې کورنو چارو وزیر سهیل انور سیال رویټرز خبري اژانس ویلي چې په دې ښار کې د ټولو چینایي وګړو حفاظت لپاره انتظامات کړي خو دغه خلکو سره ساتونکي نه وو. دی وایي د امنیت په اړه ډېره اندېښنه نه وه. زما پولیس چارواکو ما ته وویل چې دې کسانو ته یې امنیت لپاره پولیس ورکړی وو خو دوی په خپل هغه نه وو اخیستي. د 2018 کال په مئی میاشت کې دوه چینایان د بلوچستان له سر ښار کوډې څخه وتښتول شول. د دوی مړې وروسته وموندل شول چې زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش واخیسته. یاد دوی چې چین د پاکستان سره اقتصادي راهداري پروژه لري. دې پروژه کې د ډېرې سرمایه کاری تر څنګ په سلګونو وګړي په پاکستان کې په کار بوخت دي.
دا بشیر ګواخ د جنوري په 28 په کوهات کې د وشل شوی ستکون کې آسمان خور سفیارانی ویلي اغه خبرونه نسم دي چې ګواکي حکومت یا پولیس ور باندې فشار راوسته دي. نو موړې تیر ماسیګر مشال ریډیو ته ویل یو شخصي ټلویزیون ور څخه پوښتنه وکړه چې دی ورته ویل د ملزم تر نیولو او سزا کولو پورې د خبر پښتونخوا د پولیسو کارکردګي پړه ایس نوای. سفیارانی وایي د خور تر وژنې وروسته یې بل خورم د ویری ښکار ده. په عین وخت کې د کواډ پولیسو د آسما په وژنه کې د ککړ کس د مرستې په تور یو سړی نیولی دی. پامیر ساحل په دې اړه نور معلومات درکوي.
په کواډ کې د زده کوونکي آسمې خور سفیه رانی هغه خبرونه ناسم بللي چې پولیسو یا حکومت ور باندې فشار کړی چې د خپلې خور د وژنې په اړه دی د هغوی پر کارکردګۍ انتقاد نه کوي او خپل بیان دې بیرته واخلي. سفیه رانی د ګل پر ورځ مشال راډیو ته وویل شخصي ټلویزیون د دې څرګندونې سمې نه دي خبرې کړي.
هغه مانه د پولیس کارکردګي ته پوسټ کړی د تاسو زما په جیو نیوز کې کتلی شي. یو وړوکی غوندې کلیپ راغلی ده کې ما ویلي دي چې زه به په هغه ورځ باندې د دې کارکردګي بیانوم چې کومه ورځ دوی مجرمو نیسي او پانسي تختې ته وخیږي. ده خو فیلحال زه هغه نه اپریشیټ کوم. نه ورپسې سبټ سویلی شم ته داسې هیڅ قسم
سفیرانی دا سرګندونې تر هغه ورسته کړې دي چې د پاکستاني و ټلویزیون په خبرونو کې د هغې لخوا ویلي ول چې د خیبر پښتونخوا پولیس او حکومت ور باندې فشار کوي چې خپل بیان دی واپس واخلي. خو سفیه وایي د دې او د کورنۍ یې یوازې له انصاف سره کار دی که هغه هر څوک ور کوي.
هغه مونږ له عمران خان راکې کومه له چیف جسټس راکې که چیف اف آرمی سټاف راکې که وفاقی وزیر چې هر څوک مونږ له راکې را دي کې اس مونږ له صرف انصاف پکار ده.
آسمرانی په بټاباد کې د میډیکل کالج د دریم ټولګي زده کوونکې و. خور یې وایي د ژمي په چوټیو یا رخصتیو کې کواټ ته تللې و چې مجاهد الله افریدي د کور مخې ته وویشته. د کواټ پولیسو د جنوري پر 1 مشال راډیو ته ویلي ول چې د آسمې د وژنې په تور یې د مجاهد ورور صادق الله افریدي نیولی. د پولیسو وایند فضل نعیم ویلي ول چې مجاهد د عمرې ویزه لرله نو سعودي عرب ته تللی ځکه دوی د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA په ذریعه له نړیوالو پولیسو څخه د هغه د نیولو غوښتنه کړې. پولیسو د اتوار پر ورځ د شازیب په نوم د یو بل کس نیولو خبر ورکړه. وی ویل چې هغه له مجاهد افریدي سره سعودي عرب ته په تیښته کې مرسته کړې وه. پولیس وایي آسمه د جنوري پر 28 وژل شوې وه. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې نوموړی په ژوبل حالت کې د مجاهد افریدي نوم اخیستی و چې هغه ورباندې ډزې کړې دي. د آسمې خور سفیه رانی وایي کورنۍ یې بېوزله او غریبه ده او پلار یې سرکاري ملازم دی. سفیه له 2 کلونو راهیسې له هېواده بهر اوسي. هره ورځ هم کار کوي او هم زده کړې پر مخ وړي او د خپلو خویندو او ورونو د تعلیم لپاره پیسې برابروي. د آسمې بله خور نزیلت رانی په کواټ کې د قانون پوهنې د څانګې محصله یا زده کوونکې ده. سفیه وایي روانه میاشتې د خور امتحانونه دي خو د ویرې له کبله کالج ته نشي تللی. د پاکستان سپریم کورټ هم د آسمې د وژنې نوټس اخیستی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود امر کړی چې په پیښه کې ککړ ټول کسان دې ژر ونیول شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د لادرکه شوو کسانو د مسلې سړولو لپاره د هیواد حکومتي کمیشن وایي لټولو 4,600 اته غایب کړل شوو کسانو څخه څه د پاسه 3,000 موندل شوي دي. خو د دغو ورک شوو کسانو مدافع وکیلان بیا د حکومتي کمیشن له دې شمیرو سره اتفاق نه لري. مجید بابر د په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د لادرکه شوو کسانو د کمیشن سیکرټری وایي چې د روان کال د جنوري د 1 نیټې پورې په هغه هیواد کې 3,000 کسان موندل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن سیکرټری فرید احمد خان زیاته کړه
مارچ 2011 سے اب تک
د 2011 کال د مارچ میاشتې نه د 2013 کال د جنوري 1 پورې 4,600 کسان لا درکو. په دغو کې څه د پاسه د 3,000 کسانو درک لګیدلې او 1,502 کسان لا اوس هم ورک دي. په دغو کې د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو لا درک کسانو شمیره ډیره کمه ده خو د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو کسانو شمیره 5,250 ده. هغه وخت لا درک شوی چې د 2001 تر 2009 کال پورې جنگ روانو.
د فرید احمد خان په خبره چې د کوم کسانو درک لګیدلې، یا خو هغوی خپل کورونو ته ستانه شوې دي، یا په هغوی باقاعده مقدمه روانې دي، او یا د تحقیقاتي ادارو په ولکه کې دي. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا کسان د چا لخوا لا درک کړل شوي وو، نو موړې وای
تر نن ورځې پورې دا معلومه نه ده چې دا کسان د چا لخوا لا درک کړل شوي وو. په دې کې بېلابېل لاملونه دي، او په هر صوبه کې د دې تر شا مختلف ادارې او وجوهات دي.
خو د سواد سره تعلق لرونکي د لا درک کسانو د سپریم کورٹ وکیل لایق خان سواتے د کمیشن د سیکرټری د خبرې سره متفق نه دي چې د پاسه درې در کسان مندل شوی او زیاتوي
تروي او چې کله ترس شوم دي، نو هغه نه پاسه ول سزا ملو شي دا فکر نه دي. کمیشن څه فایدا ده؟ فلسه کمیشن چې یو سړی ترس شي سلور کارو نه پاس درې سالونه، او بیا ادارې وای چې موږ سره دي قانون وای چې ویدن 24 اور هغه به عدالت کې پیش کړي، اور شپک کال چې نه دې کړی یا درې کال نه بیا سزا موت را کړی دا یا ترس شوم دي، پاکستان کې قانون په مطابق دا جرم نه دی.
د لادرک شو کسانو د کمیشن د سیکرټر د وینا تر مخه تر دا محل د پنجاب نه 270 کسان، د سند صوبې نه 138، د بلوچستان نه 125، د قبایلی سیمو نه 16، د اسلام آباد نه 50، د آزاد کشمیر نه 14، او د گلگت او بلتستان نه 15 کسان لادرک دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وای د افغانستان په خاوره د میشتو وزیرستاني کډوالو د غلام خان بندر لاري پاکستان ته د داخليدو دویم پړاو به لنن څخه پیل شي. چارواکي ډاډ ورکوي چې کورونو ته د کډوالو رسولو لپاره ټول انتظامات کړي دي. په دې اړه د فرخند اسد دا ریپورت اورو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان د بیکورل شوو کډوالو د واپسې دویم بهیر کې بعد د 3309 کورنیو واپسي کیږي. په دې اړه د پولیټیکل انتظامی غلام خان بندر چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته ویل نوموړي دا هم ویل چې افغانستان کې میش کډوالو د واپسې لپاره 2309 فارمونه جمع شوي چې د هغې د واپسې بهیر پیلوي، او پاتې هغه کډوال به هم خپله نوملیکنه کوي او له دغې وروسته به یې واپسې کیږي چې د افغانستان په لرو پرتو غریزو سیمو کې میش دي.
لیکن لره لره وطنې کې چې پرته دي، نو هغه پر مینې امیستان دي رسولې، نو هغه ته پر امیش بیا هم دا غږ کې چې راغلا کډوال چې راوم شي په دې کې نه 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 دی خپل پر مینې ورسوي چې آینده د دې هم به یو سره شروع کیږي. بیا تاسو په انځو رزو په کې خلک کوم کې هغه دینه بیا د یو خپل پای کې لري چې چرته وي هغه دې ته ورسوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ایچ ارواکي وایي چې ضرب اعظم عملیاتو له وجې بې کورشوي کډوالو شمیره 3000 خاندانونه وو چې د 1500 پورې خاندانونه اپاتی دی، او باقی ټول کډوال شمالي وزیرستان ته استانه شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 14503 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
په ځینو قبایلي سیمو کې دا وخت انټرنیټ او موبایل نیټورک یا خو په بشپړ ډول کار نه کوي، او یا هم فعالیت یې ډیر کمزورې شوی دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مومندو ځینو اوسیدونکو ویل دوی د پرمختګ پر سی په شاتک کړی دی، او هغه کار چې د یو موبایل ټلیفون د یو پیغام په لیږلو کېدلی شي دوی یې د پخوا زمانې په څیر په تګ راتګ کوي. هلته چارواکي وایي نوې منصوبه یې پیل کړې، خو عملي کېدل به وخت ونیسي. تفصیل د بشیر ګواښنه اورو.
د مومندو ایجنسی ځینې اوسیدونکي وایي دغلته له یو کال راهیسې موبایل نیټورک او انټرنیټ بند دی چې له وجې دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي. مشال ریډیو د مومندو ایجنسی ځینو اوسیدونکو سره د تار ټلیفون یا لینډ لاین له لارې خبرې کړې دي. په دوی کې یو فردوس خان صافیه وایي په ټولو مومندو کې د تار ټلیفون نشته، او د موبایل نیټورک نه شتون له وجې ځینې خلک ډیر لرې په ټلیفونونو پسې ځي.
اکثریت خلک چې کوم دي په سعودي کې مزدوري کوي، نو هغوی په میاشتو میاشتو د خپل کور سره راتنه کیږي، او چې ټلیفون کې هغې ناوګۍ ته کوي، او د ناوګۍ نه بې هفته کې یا په 4-5 ورځو کې هغې ته سوال جواب رارسېږي ته په دې ټایم باندې ټلیفون ته راشه. په دې باندې موږ وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جنوري په 12مه اسلام آباد کې د براډ بینډ یا په پراخه توګه د مواصلاتي سیستم د وی منصوبې د پرانستې په وخت ویلی وو چې حکومت به د ملک لری پرتو سیمو ته موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت غزي. نوموړی په خبر او مومندو ایجنسیو کې د روانو ورته ترقیتی پروژو ستاینه کړې او ویلي دي چې داسې پرمختیایي کارونه به کلي او ښارونه سره نږدې کړي. خو د مومندو په خزو کې نیک محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په خپل سیمه کې داسې پروژه نه ښکاري. دا هغه په خبره د موبایل نتورک ستونزه یې د چارواکو د وادو باوجود نه ده حل شوی.
یا موبایل سیګنل بالکل کار کوي نه، بس هغه بند کړی دی نه، کار نیم ډیر وخت وشو. فون چې کوي نو څوک شب قدر ته راځي، څوک کی غون ته راځي، څوک هغه د غره سر نه ټیلیفون کوي، غلنې پاس دا کړپې سره ته دا ځین نه ټیلیفون نه کوي.
په تیر وختونو کې چارواکو ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې د موبایل نتورک او انټرنیټ ستونزه تخنیکی مسله ده او دوی یې په حلولو بوخت دي. خو مشال ریډیو سره خبرو کې د مومندو اوسیدونکو ویل چې چارواکو ورته ویلي چې موبایل سیستم د امنیتي وجوهاتو له وجې بند کړل شوی دی. فردوس خان صافی په دې اړه وایي
دغه یو سره بس دغه یو جواب دی وایي د امنیت مسله ده، نو موس موږ بده نو پیوي د امنیت مسله خو کوم ده، خو د ټول پاکستان ده.
د وزیر اعظم لخوا تیره میاشت پرانیستل شوی منصوبې تر مخه به براډ بینډ، انټرنیټ او مواصلاتي سہولتونه د خیبر پختونخوا سربیره قبایلي سیمو ته هم غځیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مومندو استاد بلال الرحمن وایي دوی د خلکو ستونزې چارواکو سره شریکی کړې دي. داغه په وینا اوس د دې نوې پروژې سره به موبایل نتورک ستونزه ختم شي، خو دا به وخت نیسي.
فاردا کې مومندو دی خان د پراول څه خو دې پروسس باندې یار دی کنه، او دا به یو کال اخلي.
په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي دفاع لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې بولوبي تیر کال حکومت ته په یو لګلي خط کې غوښتنه کړې و چې زر تر زر دی په قبایلي سیمو کې انټرنیټ او موبایل نتورک بحال کړي، خو هغه وخت چارواکو په دې کار کې د ځنډ وجہ تخنیکی ستونزه بللې و.
دا بشیر ګواخ په پیښور کې د اسلامي کالج په هنتون انتظامی پریکړه کړې چې خپل دوه څنګه به د کرمې په صدا او پړه چنار کې پرانیسي. د په هنتون د انتظامی په خبره د یادو سیمو سوانان به او کولې شي د روان کال سپتمبر میاشت څخه په دغه کیمپسونو کې ستکړې تر لاسه کول پیل کړي. په دې اړه د مجید بابر دا ریپورت اورو.
د اسلامیه کالج په هنتون رجسٹرار وایي چې د کورمې په پاړه چنار او ساده کې د یاد په هنتون د کیمپسونو جوړولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې رجسٹرار ډاکټر پروفیسر سریر بادشاه د دې منصوبې په اړه وویل چې سلور کال مخکې د یاد په هنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر اجمل خان د دې منصوبې تابع کړې وه، خو د هغه د تختونې نه پس دا منصوبه د ځنډ ښکار شوې وه چې اوس یې دوی بیا پیلوي.
سیشن نه پکې داخله موکم په سپتمبر کې کال ته کیمپس وی او کنی اب بیا جوړ شي، ځکه چې دا کور مینه ډېر مشران راغلو او هغه مخکې نه دا ویلو چې موږ ولت مکم ورکو چې څه ضرورتي هغه موږ پوره کوو.
د سریر بادشاه د دې خبرې چې د سیمې مشران ور سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده. د کور مینه د قومي اسمبلی غړی ساجد تورې پخلی کوي او زیاتوي چې موږ د دې کیمپسونو جوړولو لپاره ځمکه ورکولو نه علاوه هر ډول مرستو ته تیار یو.
موږ سره د بلډینګونو څه کمای نشته رې په ساده کیمپ پړا چنار کیم اکثر دوی دا خبره وکي بیا پکی مدلے ورکشی نو اس بیا یو دل اسلام کالج نه دا فون راغله او دی وی سی افیس نا کوم نو وی سی دی هغه تاسو را میټینګ کول غواړي مو ورته نو بالکل ته کلم میټینګ کول غواړي مون تیار یو نو مو هم دا خواهش ته روان کم سیشن شروع کیږي په دې کې لوور اپر کرم چې تم سټوډنټ دی مدلے دینه مته مستفید شو دینه فائدہ واخلي.
بل خو د قبایلی سیمو د دکونکو د اتحادیې مشر شوکت عزیز دا یو خګام بللې.
یقینا سر دا رڼا یو داسې کورونه کې په پاټا کې جوړیږي بیا خصوصا په هغه سیمو کې چې کم ځای کې دا تشدد تصادم روان دی نو دا د دې ختمېدو یو ذریعه ده. دغه کورونه به رڼاګانې راولي دا چې کم د اسلامي کالج برانچونه دي دا ډېر مثبت اقدام دی دی ته موږ
ډاکټر سریر بادشاہ وایي چې د دې منصوبې پر وړاندې دوی ته هیڅ خنډ نشته. په هنتون په خپلو منصوبو جوړولو او عملي کولو کې با اختیار دي او دا کیمپسونه به هرومرو خپل کار پیلوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې د احمد شاه ازمینه ولند خبرونه وورو.
د پاکستان په سر شاه اسلام آباد کې د زرګونو پښتنو احتجاج نن په شپږمه ورځ هم روان دی. د احتجاجي ناسته د سیاسي ګوندونو د مشرانو ورتګ هم دوام لري. د پښتون احتجاجیان یو مخکښ منظور مسعود نن مشال لري ته ویلي چې د غونډې ته نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی او ګڼ شمېر نور پښتانه هم ورځي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د یو ولسي وګړي د وژنې پر ضد نن کار بندیز دی. تېر ورځ د پنجګور په چټکان سیمه کې بیا ریموټ کنټرول بمې چاودنې یو ولسي ګاډي په نښه کړ چې په نتیجه کې یو کس ووژل شو او اووه نور ژوبل شو. د دې پېښې مواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د قومي احتساب ادارې نن د بلوچستان سملي غړي او د خوراک پخوانی صوبایي وزیر میر ایثار حسین کوسا د کرون روپۍ د درغلي په تور نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست یوه سرچینه وایي نن د کابل ښار په اتمه حوزه کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر نیولی او مواد یې ناکاره کړي دي. سرچینې ویلي د چاودیدونکو موادو لېږدونکي موټر مزدا ډوله وو او شاوخوا دوه ټنه چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې روس او امریکا د شام د حکومت لخوا د یغان تر واک لاندې سیمه کې وار بیا د کیمیاوي وسلو د استعمال پر سر توندې خبرې کړي دي. د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون پر روسیې تور پورې کړ چې په ختیځه ګوټا سیمه کې د بشر الاسد حکومت لخوا د اونۍ په پای کې د کیمیاوي وسلو د ممکنه استعمال د څیړلو مخه نیولې ده. حال دا چې د لسګونو قربانیانو څرګند شواهد موجود دي. او د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به دوهمه او اخري شل اوریزه لوبه نن په شارجه کې کیږي. تېر ورځ په سوي لوبه کې افغانستان زیمبابوې ته په 5 وکټونو مات ورکړې وه.
لند خبرونه هم د احمد شاه زمینه واری د لوریدونکو اوس وخت شو دی. دونی سه خبرونه د مشال رادیوي مجله د خبرونه زمو همکار نجیب امیر جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. په دې لا چې روغ او جوړ بیاستې په دې خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي. کائنات تنها خپل سلورم کتاب چاپوي چې د ټپو پاړې لیکل دي.
کتاب نوم د ورته انتخاب کړی دی. زماده لري وطن یار ته ځو. زماده لري وطن یار دی نوم دی.
هله درخواست سره مو داغې پر شیر خبرې کړې دي.
نو اوس می پوره یو نیم کال می کیږي ز شعر سره لګ آشنا شوی ما خې دی. یو سده چا خبر صرف من په غلور باندې کده می خې دی.
دلاور راجا د نور د درې یو شوقي هنرمند مو هم غوول دي.
سوار لس پینزل اس کلنو ما دغه دوره کې یو اتاق کې باندې والانو سندرې اوریدلې. هغه وخت کې ما د شاولی وسا سندرې د هغه نه اوریدلې. نو شعر او شاعری سره مې علاقه شو.
نو دا اوریدو لپاره را سره تم شه. کائنات تنها د افغانستان تکړه شاعر ده چې له تیرو سو کلونو راهیسې ادبي پنځونې کوي. نوموړی په دې وروستیو کې د ټپو یو کتاب لیکلی. په همدې پلمه مو له هغې سره خبرې کړي او په دې مرکه کې د هغوی یو نوی شعر هم اورېدلی شي. په سر کې مو ترې د نوي کتاب په اړه پوښتنه کړې ده.
مننه. دا کتاب چې مختلفې لنډې حماسي شعر هر رقم لنډې په کې راټولې شوې دي. د وطن د ناخوالو ټپې د وطن درد لکه څنګه چې ټپه داسې یو ما ته ښه فورم ښکاري ځکه دې د ټپه تاسو پوهېږي چې ولس مال دی. نو دا ما یو کتاب د دې برابرې کړې وي چې دا تاسو چاپ کړم او د مینهوالو ترلاسه مې ورسوم. نو انشاءالله اوس
د کتاب نوم څه دی؟
د کتاب نوم ورته انتخاب کړی دی، زما د لرې وطن یار، زما د لرې وطن یار دی نوم دی.
صحیح. تاسې په دې کتاب کې څومره ټپې راټولې کړې دي؟
دې کې اته نوي مخ دي، او په هر مخ کې شپږ شپږ لنډې دي. په څومره راځي چې ما خو ډېر درخوا انتخاب کړې مو دي، ښه لنډې هم چې راټولې کړې دي. دغسې هر اته نوي مخ دي،
تقریبا 500 او 600 منس کې لنډې تاسو راټولې کړې ده. ما په خپل جوړې کړې کده نورو دي پولیس کې موجود وي، تاسو راټولې کړې کنه خپل ملک کلی دغه ټپي
بس هر رقم دي کې خپل مام به کلی کلی دي شي نو یو د ټوټه په خو د شي مش را خپل نو مش ور کولې شي څه پراټولول کې مامره سکړې شي مختلف ځای نه مرخصتي دي هم د نور خپل مې اوریدلې هغه مې راکښ خپل مې
صحیح. یعنی دیپ کتاب کې هغه ټپي دي چې په نورو کتابونو کې تر دې وړاندې نه دي چاپ شوی دا ټپي؟
نه نه انشاء الله دا د کوم زیات لنډې او کتابونه چاپ شوي دي، خو دا هم د شمال امیر راټولې کړې چې نور کتابونه نه دي، او لکه نور کتابونه کې دا لنډې نه دي راغلي.
کائنات دا راته دا ولې ویل کېږي چې ټپې ټولې ښځو لیکلې دي، ولې سړي ټپې نه شي لیکلی؟
نو دا خو د رئیس هم دا خبره پاتې ده، زه هم به کله کله سوچ کوم چې ولې دا شي، خو بیا نارینه به دومره وخت نه لري چې هغوی تپو ته وخت ورکړي. او ځکه چې زنانه چې دي اکثره دي په محفلونو کې ودونو کې هغوی دا لنډې کړي دي، نو دا له پخوا رئیس را پاتې دي. دا خبره ده رښتیا هم ډېر لنډې د ښځو خواله ویل شوي دي.
سید دا خټه پیش وی د دې ترڅنګ تاسو خپل غزل هم لیکئ، نظمونه هم لیکئ، اغه شاعری مو څنګه روانه ده؟
نو بالکل تاسو سره ما مخکنی مرکی هم شوی دي، نو کله کله غزل هم لیکم، خدای دې وخت الهام غزل نه مې لیکلی او سیو نه ملي کوم، خو بیا هم چې دا ډا نه یو گزاره کوم، نو چې ما خطر شي چې دا لیکم
ټپو کتاب چې مو چاپ شي له خیره زما د لرې وطن یاره، د چاپ شو کتابونو شمیره به مو څو ته ورسیږي؟
دا لنډې کتاب چې چاپ شي دا به څلورمه ټولګه شي، ځکه د دې پسې مې شعري ټولګه ده. زه هم چې دا شعر مې زیات شي شعري ټولګه به نه هم کار روان ده، کمپوز یې کوم انشاءالله.
نوی کتاب مو چې د شعر نور روان دی، کیدای شي د دې نه کوم شعر زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ؟
ولې
نه، مننه. وابه ورخان به وکي
غزل لیکي.
تلیوانی یار پلاتون شا لار شا،
لنیمائی لار رسون شا لار شا. شبالخ مشتا سر تتیگ مگدا، شبالخ مشتا سر تتیگ مگدا، ویدو دبل شا پزنگون شا لار شا. او گتا پچا پسی راغلی کورتا، ګټه په چا پسې راغلی کور ته، لوکول کور دې بیرون شه لاړ شه. زه درته وایم چې مزه مزه، زه درته وایم چې مزه مزه، زه بس بې بسې له سکون شه لاړ شه. خدای مهربانه دې تعجل ماخله، خدای مهربانه دې تعجل ماخله، زه ځم ارسل د پوهنتون شلار شه.
ډېر ښه.
او د کایناتو نه خوندونه واخله، د کایناتو نه خوندونه واخله، پاڅه ملګری دې ژوندون شه لاړ شه. د لیوني یار په لټون شه لاړ شه، د نیمې لارې نه راستون شه لاړ شه.
ډیر زیاته مننه کائنات د دومره ښایسته خبرو او د دومره ښایسته شعر له شریک کولو. کور مو ودان. تاسو
مننه چې وخت مو راکړل. کور مو ودان.
د کائنات تنها خبرې او شیرونه مو واوریدل. ګودر د پیغلو جماعت ته امام نشته مخ په لمر ولاړ دینه. بیا هم د پیغلې خبرې. دا پیغله هیله درخواست نومیږي چې اصلا د افغانستان د کندهار اوسیدونکې ده، خو دا مهال د خپلې کورنۍ سره په بلوچستان کې ژوند کوي. له هیلې سره مو خبرې په دې پوښتنه پیل کړې چې د شعر او نثر سره اړیکه له څومره وخت راهیسې ټینګه ده.
نو نجیب صاحب، زه به اورېدونکو ته دا ووایم چې زما خو ډېر وخت نه کېږي چې څنګه مشال پروګرامونه مې اورېده او شاعري دغه مې فکر ویلی و. شوق مې ورسره پیدا شوی دی او بلکې زه د یو خور نه ډېر متاثره شوم د شعر او شعري برخه کې. په زمونږ خور د اوګما سبا امیر که نه، نو د دې نه متاثره شوم. بس ما وایي چې هغه کولی شي زه خو هم کولی شم شاعري که نه. نو اوس مې پوره یو نیم کال مې کېږي زه شاعري سره لږ آشنا شوی یم. خیر دی، اوس د چا خبره صرف موږ په هغه لور باندې قدمې خیری که نه. مزل ملا دومره نه دی کړی.
صحیح. نو دا راته وایي چې د نورو شاعرانو کتابونه لولي کور ته در رسیږي جنکو دپاره، خو به دا ګران وي چې د شعر کتابونه ور ورسیږي. نو څنګه شعرونو ته ځان رسوي؟
بالکل. نو دا خو زموږ دپاره ډېره ګرانه خبره ده او زما دا سخت ارمان هم دی چې زه د یو چا کتاب ترلاسه کړم او د هغه نه مطالعه وکړم او زده کړه ترې وکړم. ما سره کتابونه نشته، صرف ما سره د عبدالباري جهاني کتابونه دي. او هم داسې کتابونه دي د هغه شاعري باندې زه دومره خاص پوهېږم هم نه، که نه ځکه چې هغه د لوړ مقام شاعري ده او زما ذهن او د غلا ورکوټي دي. دومره په الفاظو په دې باندې دومره خاص نه پوهېږم.
ښه، ستاسو عمر څومره دی او زده کړې مو څومره کړې؟
زما عمر خو 13 کاله پوره شوی دی. نو اوس 19 کال روان دی. او اورېدونکو تاسو به باور ونه کړئ چې ما تر اوسه پورې د مکتب مخ هم نه دی لیدلی که نه. هر څه چې مې کړي دي هغه مې په کور کې بغیر له استاذه او بغیر له ښوونکي نه. مې خپل هم د ځان ښوونکي یم او شاګرده یم، هر څه په خپله باندې کوم.
نو دا خو ډېره جالبه قصه ده چې تاسو رسمي زده کړې نه دي کړې، د دې باوجود تاسو پښتو لیکل کوئ، شعر لیکئ، نثر لیکئ، په دې څنګه وتوانید؟
بالکل. نو جالبه خو دا ده، بیا هم زه د مشال راډیو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ یې زده کړې او دې ته هڅولي یو. نو باور وکړئ هغه لوستل ما کې چې زه سوچ ورته کوم ما کې قدرتي و. نو کتاب مې لوستلی شو او بیا مې کتاب نه لیکل کول وسته یو لیکل هم کولی شم. شکر دی الحمدلله، لوستل هم ښه کولی شم. لیکلو کې به شاید چې لږ ستونزه ولرم خو لوستلو کې ستونزه نه لرم. او که پښتو انګلیش تور باندې لیکل شوي هغه هم خو پوره لوستلی شم. ډېر زیاته خوشحاله یم چې دغه مې خپل کور کې اوس څه نه څه زده کړي دي. نو
صحیح. نو د کورنۍ د کومک در سره څومره شته؟ د وروڼه خویندې پلار مور دوی در سره کومک کوي یا اجازه درکوي چې لیکوالي وکړي؟
نو همت پکار دی که زه دا خبره وکم شاید اورېدونکو تاسو په باور ونه کړئ چې هر څه ما د کورنۍ نه په پټه زده کړي دي که نه. او هغه مې هم د شپې زده کړي دي د ډېوې رڼا ته. نو بیا مې یو بی تبر ته جوړ کړی وو که نه، چې بله کومه دا ښکلې ډیوه په خاموشي کې او کوم ورته بیا مطالعه په خاموشي کې. نو هر څه مې د شپې په خاموشي کې زده کړي دي.
صحیح. نو سرمان لري چې کوم ډګر ته ځان ورسوي په ادبیاتو کې، په شعر کې، په نثر کې، په ناول کې؟
بس ارمان خو مې ډېر ارمانونه دي. کم ارمان به زه تاسو ته ووایم، ډېر زیات ارمانونه دي. خو بیا هم چې خلک والارانه جوړ شي او داسې شعر و شاعري وکړم چې څوک پند ترې نه واخلي او څوک زده کړه وکړي او څوک زما نه متاثره شي. چې هیله دومره کار پښتو ژبې ته کړی دی پښتنو ته، نو موږ ته پکار ده چې موږ هم دومره کار وکړو. بس خدای دې وکړي. نو که زموږ ارمان وي خدای به راته ګوري، نو هر څه به راته پوره کړي.
الله پاک ته ستاسو ارمانونه پوره کړي. نو اوس که ممکنه وي تاسو نه به ستاسو یو شعر واورو چې اورېدونکي ستاسو د شعر نه خوند واخلي.
بالکل. زه به یو غزل درته ووایم، بس لیکلی مې دی خپل د سوچ مطابق. وایي: راځه چې زه دواړه په لاره څنګ په څنګ خبرې بیا به دې یادې وي لالیا زما ملنګ خبرې.
بیا وایي: راځه چې زو دواړه
په لاره څنګ په څنګ خبرې بیا به دې یادې وي لالیا زما ملنګ خبرې. او دا چې بهین په پښتنو یم د پښتون بچی یم ما ته یې وکړې څو د تورې څو د شړنګ خبرې. او یو پېښور دی بل کابل، دواړه یوه پښتونخوا.
یو پیښور دی بل کابل دواړه یو پښتونخوا زما یې خوښي د کلتور او د فرهنګ خبرې
ډېر
او هر یو زلمی میرویس خان پیغله ملاله ښکاري هر یو زلمی میرویس خان پیغله ملاله ښکاري ځکه تاریخ کې لیکلي دي د نن خبرې
ډېر
او د رڼا هیله ملاشته د خیر کشپه د توره د رڼا هیله ملاشته د خیر کشپه د توره خدای خودی ورکي چې وطن کې دا د جنگ خبرې
ستا دعا د خدای قبول کړي د جنگ خبرې د خدای ورکي کې ستا د لا کامیابی په هیله ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک او مشال راډیو مجلې سره خبرې وکړي
ستا سلام ډیره زیات مننه لرم
دا واهله درخواست اوس د ننګرهار ولایت د نور درې تورزو دغه ته په عمله کلی کې یو ځوان دی چې د لاور نومېږي خو په راجا مشهور دی نوموړی یو شوقي هنرمند دی او زیاتره غزلې وایي له د لاور راجا سره مو خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې له هنري نړۍ سره څومره مینه لري
مینه خو ډېر زیات لرم چې اندازې نشته نو ډېر زیات مینه لرم ورسره
څنګه د هنر طرف ته پام شو چې سندرغاړي د خوښېدل شعرونه د خوښېدل کسې بس دغه هنر د خوښ شو
بس دا تقریبا د ډېر پخوانه خبره ده چې تقریبا څوارلس پنځلس کلن وم دغه دوره کې یو اتاق کې بانډیوالانو سندرې اورېدلې هغه وخت کې ما د شاولي استاد سندرې د هغو نه اورېدلې نو شعر او شاعري سره مې علاقه شو بس د هغه وخت نه مې شوق پیدا شو ورسره
ستاپ خیال دا ستاپ شان شوقی هنرمندان چی دی دوی سرقم موسیقی وړاندې کوي ولس دغه شوقی هنرمندان ډیر خوښي کاغه مسلکی چی دی ډیر لري ولته ودونو ته ځي یا کنسرتونه کوي یا کیسټ جوړ
دا نو خلکو پوری دا زه چې کوم خلکو سره کینم هغه دا شی خوښي خشیرونه خوښي غزل خوښي او بعضی خلق دی آغم خوخی خوز ما بیا نخوخی زر اختیا بیا ما زکر از شاولی ما لیدل ام نده نه ناستی ما ور سره خو ده پلار پا زیم خوخی زکر کلا چه وی خشیر وی او سوک چه خشیر وی او شاعر چه خشیر لی که آغاز ما خوخی گی
نو ده استاد شاولی نه علاوه ده نور و زکر نور غزل ویون که سندرغاڑی ام لرو لکا استاد منگل شو لکه استاد خیال محمد شو د سنورم دی هغه سره مینه لري
خیال محمد می خوخیږي د یره د نیوی چې ګلنار بیگم می خوخیده او دا اوس دوره کې ارون بچا می خوخیږي ډیر زیات دا شان کرن خان می خوخیږي مزدق خلق می خوخیږي
او درته ویل شي چې په موسیقي کې د غزل نه علاوه د هم سویل دي کنه مثلا سروکی یا سندری یا دغه شعر
ما سروک ډیر لګ می خوخیږي او چې کوم یو خوخ می شي وای مې
سمره کاله وکیږي چې په یاد دي چې تخپل سندره وای
تقریبا د 15 شپه تم کال نه دی خاطه
یعنی شل کال نه
تقریبا شل کال او شو
نو ولې داسې نه غواړې چې کیسټ دې راشي یا څه مسله ده په ټلویزیون په رادیو کې داسې ډېر ښکارا نه شولې
دا خو بس د افغانستان ناخوالې دي او موږ د یو منطقې خلک وو او بس دا د انقلاب د لاسه کنه هر وخت مې زړه غواړي چې نور کسنې خلکو ته ووایم چې راځي موږ او تاسو هم داسې شعر لرو شاعر لرو غزل لرو لگا انڈیا چې لري نور ملکونه چې لري خو بس دا د وخت لاسنو
نو تاسو سیم زمونږ تاسو سیم دار نور چې نو په دې کې د هنر د پاره څومره کار شوی دی سندرغاړي یا شاعران یا خلک چې ادب سره مینه لري ډیر دی کلک دی
پخوا خو زمونږ کلی کې بیخي زما په خیال چې نشم ویل دسی شاعر نو نو انشاءالله اوس دوره کې چې هلکان ډیر زیات باسواد شوي دي انشاءالله سلو کې تقریبا 80% خلک اوس دې هنر سره ډیر مینه لري او اوس الحمدلله چې تاسو خپل شیرونه لیکلي ډیر زیات خلک خوښي ډیر زیات مینوالي دي او علاقان وی لګیا دي وجرو کې او ډیر زیات مین لري ان شاء الله. اوس
دلاور د ژوند لوی ارمان د څه ده؟
اولنې ارمان مې په دنیا کې د افغانستان آرامي ده. که خدای پاک وکړي زه مړ نه یم ټول افغانان ووینم چې د چا د لاس لاندې کار نه کوي د چا غلام نه دي هر څوک بې غم دی او بس دغه مې لوی ارمان دی نو چې افغانان خوشحاله وګورم هر څوک په خپل کار بوختي څوک چا سره کینی پاسیږي بس دا مې لوی ارمان دی.
د ژوند ټول ارمانونه دې خدای پاک پوره کړي او ممکنه ده تا نه یو داسې زمزمه واورو د مرکې په پای کې.
ښه زه به تاسو ته سندره ووایم. ستا ګلابي شونډو یو ښکلی اهتمام کړی دی ما شرابي غزل کې ذکر د ماښام کړی دی ما شرابی غزل کی ذکر د ما خام کړه دے پمر ور زمان جان جانان ته عذر کوم پمر ور زمان جان جانان ته عذر کوم عشق منی کا نما سمرا ډیر ناکام کړه دے ما شرابی غزل کی ذکر د ما خام کړه دے ستا گلابی شونډو یو ښکلی اهتمام کړه دے ما شرابی غزل کی ذکر د ما خام کړه دے دا خپل غرور مې د هغې مخ کې په ډاګ ویشتلې دا خپل غرور مې د هغې مخ کې په ډاګ ویشتلې د چا د مینې مې بلا ډیر احترام کړی دی ما شرابی غزل کې ذکر د ماښام کړی دی ډنکی کبان بره مرغان غره کې پیریان خبر شل دنکی کبان بره مرغان غره کې پیریان خبر شل اسهار د مینې مې سداسې سریام کړی دی ما شرابی غزل کې ذکر د ماښام کړی دی ستا ګلابي شونډو یو ښکلی اهتمام کړی دی ما شرابی غزل کی ذکر د ماښام کړی دی د بشریت تاریخ کولو لینو بیوینی د بشریت تاریخ کولو لینو بیوینی چې زور ورو د کمزورو قتل عام کړی دی ما شرابی غزل کی ذکر د ماښام کړی دی بیګای ختم د قیام د ربایانو کړی امیر په شیر کې ځکه ذکر نن د جام کړی دی ما شرابی غزل کی ذکر د ماښام کړی دی
دا و دلاور راجا چې خایسته ترنم درته وکړ. اوس د مجلې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به د نورو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې هم. تر هغې د لوی خدای پامان.
سا ملنگانو مکر ستم فاشکانو پدی بی وسا ملنگانو خوگی کی خام خاچ سنائی دا وخی دی سرگی دا جانان می دیر خوخی دی وائی 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 سرگی دا جانان می دیر خوخی دی زما فزلکی گی پرتی دا منی نخی دی سرگی دا جانان می دیر خوخی دی وائی 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 سرگی دا جانان می دیر خوخی دی جان